شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیمه ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکو هغه ادعا ویل چې ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د یوې ډلې له مشر سراج الدین حقاني سره انکتلی دي. د دغې کتنې په اړه راپورونه کابل ته د پاکستان د دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د پرله پسې سفرونو وروسته خپاره شوي. کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی او د استخباراتو د ادارې ISI د مشر جنرال احمد شجاع پادشا د سفر په اړه هم راپور لرو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه راغون کړي دي، خو مخکې له دې چې راپورونه ته ور ورسیږي د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت هغه اداوی رد کړی چې وایي جمهور رئیس د طالبانو د یوې ډلې له مشر سراج الدین حقانی سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړو د کابینې پنځو کاندیدوسویو وزیرانو ته د باور رای ورکړی او دوی رد کړل. جمهور رئیس باراک اوباما وایي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د تاریخ په اړه نظرونه ډېر دي، خو دی به تر ډېره حده د دغه ماموریت پر بریالیتوب تمرکز کوي. او د انتخاباتي څارنې نړیوالو ډلو د قرغزستان د موقت حکومت ستاینه کړې چې له قومي شخړو او جنجالونو سره سره په دې هیواد کې د اساسي قانون د ټول پوښتنې لپاره سوله ییز شرایط مساعد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت هغه ادعاوی رد کړی چې وایي جمهور رئیس د طالبانو د ویډلې له مشر سراج الدین حقانی سره خبرې کړې. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د څرګندونو د افغان حکومت اندېښنې پرولې دي.
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است.
په دې حکله د افغانستان د حکومت دریت په جدي او غوڅه توګه څرګندای. افغان حکومت ویلي له هغه چا سره خبرې کوي چې له وسلې او د خلکو له وژلو لاس واخلي، د افغانستان اساسي قانون ومني او له تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي.
د یو بل خبر لمخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د دې هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس کابل ته تللی. په دې خبرونه کې به ورسته په دواړو مسلو باندې په تفصیل رپورټونه وړاندې سي. د افغانستان د ولسي جرګې غړو د وو پیشنهادوي وزیرانو څخه 50 تنو ته د تایید رای ورکړې. د افغانستان د مالیه د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لپاره ډاکټر انوار الحق هدي، د افغانستان د کورنوي چارو وزارت لپاره بسم الله خان محمدي، او د فواید عامه وزارت لپاره عبدالقدوس حمیدي، د مهاجرینو د وزارت لپاره اسدالله خالد، د قبایلو د وزارت لپاره مزد خوړم د قبایلو چار د وزارت لپاره اسد الله خالد، او د فواید او د مهاجرینو د وزارت لپاره جماهر انوري د باور رایت لاسه کړی. خو غلام سرور دانش چې د لوړو زده کړو وزارت او داود علي نجفي چې د ترانسپورت وزارت لپاره وړاندې شوی، د وکیلانو د اعتماد رایې خپل نه کړای سو. وروسته په خبرونه کې په دې اړه هم په تفصیل معلومات وړاندې شي. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د تاریخ په اړه لیوالتیا او نظرونه ډېر دي، خو دی به تر ډېره حده د دې ماموریت پر بریالیتوب تمرکز کوي. باراک اوباما د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره له خپلې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویل چې امریکا به له افغانستان سره په راتلونکي کې هم مرستې ته ادامه ورکړي. په غزنی کې یو تونس موټر د سړک د غاړې په یو ځای پر ځای سوی ماینه لوتی چې د چارواکو په وینا 12 تنه ملکی وګړو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی بل خبر لمخې چارواکي وایي چې د کندهار ښار د میرویس مینې د کوکران په سیمه کې تیره شپه د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 8 ملکی وګړي وژل سوي دي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي پرونی د کندهار ښار په لسمه ناحیه کې یو اندازه وسلې او مهمات نیولې دي. په کندوز کې هم د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په حواله د امنیتی چارواکو لخوا ادعا سوی ده چې زیات اندازه مخدر مواد نیول سوی دي. ائتلافي ځواکونه وایي چې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د جګړې په ترڅ کې چې د تیر ورځې راهیسې لا هم روانه ده لږ تر لږه 10 تنه وسلوال طالبان وژلې دي. دا په تیرو څو ساعتونو کې له افغانستانه د مهمو خبرونو لنډیز. او اوس هم راځو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 15 تنه نن د پاکستان د حیدرآباد په ښار کې په چاودنه کې ووژل شول. د رپورټونو وایي چاودنه د ګاز په یو ټانکر کې سوې ده او لږ تر لږه 40 تنه یې زخمیان کړي. پاکستان د حکومت یو ویاند جمیل سومرو ویلي دا کوم ترورستي عمل نه و بلکې تصادفي پیښه وه. د انتخاباتي څارنې نړیوالو ډلو د قرغزستان د موقت حکومت ساینه کړې چې له قومي شخړو او جنجالونو سره سره یې په دې هیواد کې د اساسي قانون د ټول پوښتنې لپاره سوله ییز شرایط مساعد کړي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په ویلامه کې ویلي چې په قرغزستان کې پرونی ټول پوښتنه تر ډېره حده شفافه وه، خو دا یې ورسره زیاته کړې چې په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره زیاتو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د قرغزستان موقت حکومت د پخواني جمهور رئیس کورمنبیک باقیوف له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د دغې ټول پوښتنې غوښتنه کړې وه. د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا ویلي اوس کېدای سي چې دې ته د قرغزستان د حکومت سرپرستی وسپارل سي تر څو دولت تشکیل سي. دا وایي د حکومت به د قرغزستان د اساسي قانون په چوکاټ کې بشپړ مسؤلیت واخلي. نوی اساسي قانون د جمهور رئیس صلاحیتونه محدودوي. له دې سره به قرغزستان د منځنۍ اسیا په لومړني پارلماني جمهوریت واوړي. دا ټول پښتانه به په همدې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره چې په اکتوبر کې په پام کې نیول سوي دي لاره هواره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له چین څخه غوښتنه کړې چې د جنوبي کوریا په یوه کښتۍ په حمله کې د شمالي کوریا لاسترلودل تایید کړي. د نړیوالو پلټونو له مخې څرګند شوی چې شمالي کوریا د روان کال د مارچ په میاشت کې د جنوبي کوریا یوه کښتۍ تر حمله وروسته ډوبه کړې ده، خو شمالي کوریا په دې حمله کې خپل لاسترلودل ردوي. چین هم تر اوسه په دې ارتباط په زغرده څه نه دی ویلي. د ترکیه چارواکي وایي چې یو شمیر اسرایلی الوتکو ته خپل هوایی حریم بند کړی. د اقدام غزې ته د مرستې د موادو پر کاروان د اسرایلو تر حملې وروسته سوي. په دې حمله کې لږ تر لږه نه تنه ترکیه فعالین وژل سوي. د ترکیه د حکومت یو ویاند نن وویل چې دا بندیز د اسرایلو د پوځي الوتکو لپاره دی او پر ملکي پروازونو به اغېز نه لري. دوی ویلي دا بندیز به یو په یو په ځانګړو پروازونو وضع کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ناپیژندل سوی یو حمله کوونکو په غزه کې د کډوالو فلسطینی کورنیو لپاره د کوچنیانو پر یو تفریحي پارک حمله کړې او ویجاړ کړې ده. د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. رپورټونه وایي چې د حملې په وخت په پارک کې کوچنیان نه وو. د نړۍ د شلو سترو سنتي هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې د مالی کسر دراکمولو او د نړۍ د اقتصادي ودې د پاره د موثرو پالیسیو پر جوړولو به غور کوي. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د پورونو خلاصولو او همدارس په مارکیټ کې د تقاضا د لوړولو لپاره به په لنډو وقفو کې د لنډمهالو پانګولو لپاره اولویت په پام کې نیسي. په کرویشیا کې څلور سرب توکمی پولیس نن د 50 تنو ملکی کسانو د وژلو په تور ونیول سول او ورسته به محاکمه سي. پر دوی تور و چې د یوې کورنۍ 15 غړي په 1991 کال کې چې د کرویشیا د خپلواکۍ جګړه وه وژل دي. او په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې پرون انګلستان له جرمني سره لوبه وکړه. بل لوبه د ارجنټاین او مکسیکو وه او د درې یو د ارجنټاین په ګټه ختمه شو. نن به هالند له سلواکیا او برازیل له چیلی سره لوبه کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به هڅه کوو وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د خبرونو ادامه ته له مجاهد جواد سره اوسئ.
د افغانستان بانک لاري د 50 میلیارډ نوو بانکنوټونو د چاپ وړاندیز شوی. دا وړاندیز د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون لاري منل شوی دی. د نوري کمیسیون غړي په دې ټینګار کوي چې نوي بانکنوټونه باید په ښه کیفیت د چاپ وروسته بازار ته وړاندې شي ترڅو په دغه برخه کې شته ستونزې له منځه ولاړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې اقتصادي کمیسیون د افغانستان بانک څخه غوښتي د 100 افغاني بانکنوټ څخه ښکته بانکنوټونه دي په دې پړاو کې نه چاپوي. دیو بل خبر لمخې په لزګونو افغان خزو په کابل کې خپل لاسي تولیدات په یو نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي دي. د افغانستان ټایمز ورسپانی د خبر لمخې دغه نندارتون په کابل کې د خزو د شورا د ولسمې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په ویاړ جوړ شوی دی. هغه خزو چې په دغه نندارتون کې یې خپل لاسي تولیدات ننداري ته وړاندې کړي له اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دوی لاسي صنایعو ته د ښه بازار ومومي. او دا هم څه خبرونه د خوول او روزنه وزارت د بدني روزنه ریاست وای د کابل خار د جنو د خوانځي د باسکټبال والیبال ټیمونو لپاره نوی غړي ټاکل شوی دی. درموړي ریاست مسولینو ازادي راډیو ته وویل د بسکټبال او والیبال د نوو غړو د ټاکلو لپاره یو ونې وړاندې سیالۍ پیل کړې وې. په دې سیالیو کې 12 تنه نجونې د بسکټبال او 12 تنه نجونو د والیبال ټیم ته لار پیدا کړه. په دغه سیالیو کې د مریم د لیسې ټیم لومړی مقام ترلاسه کړی دی. او په کابل کې د هیواد د ولایتونو ترمنځ یو ځل بیا د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کابل د کرکټ بورډ رئیس حاجی اسد الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د کابل د کرکټ ټیم په دې بریالی شوی دی چې د دغه مسابقو لومړۍ لوبه د لوګر ولایت د کرکټ ټیم څخه وګټي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو ورځو کې د نورو ولایتونو ترمنځ هم د کرکټ مسابقې ترسره شي.
ازادي راډیو اوري افغان چارواکو هغه دا ویرات کړ چې ولسمشر حامد کرزی د طالبانو دی وی دلیل مشر سراج الدین حقانی سره خبرې کړې دي. ولسمشر ویان وحید عمر د راپورنه بیا اساسه ولل.
رئیس جمهور افغانستان با شخصی کې د ری گزارش ازش نام برده شده هیڅ ملاقات نکرده.
د دغه خبرو په اړه راپورونه کابل ته د پاکستان د دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د پرلپسې سفرونو سره په یو وخت خپره شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال اشفاق کیانی او د استخباراتو د ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاچا کابل ته تللي او ویل کېږي چې له ولسمشر کرزي سره به هم وګوري. د حقانی شبکې له مشر سراج الدین حقانی سره د ولسمشر کرزي د احتمالي خبرو په اړه مو له عبدالحکیم مجاهد سره چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په نیویارک کې د دوی استازی و مرکه کړې ده.
تر څو چې زه پوهېږم د طالبانو اسلامي تحریک یو متحد تحریک ده، هغه قیادت لري، مشرتابه لري، هغه شورا لري. تر څو چې قیادت فیصله نه کړي یوه وړوکې ډله یا اعضا دا ډول اقدام نه کوي.
ولسی جرګې د ولسمشر کرزي لخوا د اوو تنو معرفي شوي وزیرانو له ډلې څخه 5 تنو ته د باور او 2 تنو ته د عدم باور رای ورکړي. یو شمېر وکیلانو هم تور ولګاوه چې د معرفي شوي وزیرانو په برخه کې د پردې ته شا پټې معاملې شوي دي. یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له راپورونو سره سم ترڅنګ د روسیې د ولسمشر د وروستیو اندېښنو په باب هم راپور ته خپرو چې د امریکا د هغو ادعاو په اړه یې څرګندې کړې چې وایي ایران احتمالا د اتوم بم جوړولو لپاره یورانیم ترلاسه کړي. افغان چارواکو هغه دا ویرات کړ چې ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د یوې ډلې له مشر سراج الدین حقانی سره خبرې کړې دي. ولسمشر کرزی ویان وحید عمر نن په کابل کې خبرلان ته د خبرو په اړه خبر شوي راپورونه په کلک رد کړل او ویل چې دغه راپورونه د افغان حکومت اندېښنې لپاره ویلي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبر شوي چې وایي ولسمشر کرزی د پاکستان د استخباراتو په منځګړیتوب له سراج الدین حقانی سره لیدلې دي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان دولتي چارواکو د جمهور رئیس حامد کرزي او د طالبانو د یوې ډلې د مشر ترمنز لیدکاته رد کړل او ویل چې په دې حق له هیڅ خبرې نه دي شوې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ډول پروپاګاندا هیڅ بنیاد نه لري. د وویل
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که دری گزارش ازش نام برده شده هیچگاهی ملاقات نکرده.
د افغانستان جمهور رئیس لدی شخص سره چې نوم یې په دې گزارش کې واخیستل سو هیڅ لیده کتن نه دی کړی. نه دا سړی او نه بل څوک له کوم هیواده لده سره کابل ته راغلی. دا د افغانستان دولت پر ضد منفی پروپاګاندا دی.
په تازه شپو ورځو کې دا خبرونه خپاره شوې دي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او سراج الدین حقانی په کابل کې سره په پټه لیدلې دي. دا خبر د الجزیره تلویزیونی شبکې خبر کړی دی. افغان چارواکو دا ډول خبرونه نه یوازې دا چې په کلکه سره رد کړل بلکې محکوم یې هم کړل. وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان دولت حاضر دی چې له طالبانو او پتیره له سراج الدین حقانی سره خبرې وکړي وویل
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است.
په دې حکله د افغانستان د حکومت دریځ په جدي او غوڅه توګه څرګند دی. افغان حکومت ویلي له هغه چا سره خبرې کوي چې له وسلې او د خلکو له وژلو لاس واخلي، د افغانستان اساسي قانون ومني او له تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي.
ویل کېږي چې سراج الدین حقانی او د پورې د یو شمېر ډلو مشران اوس مهال په پاکستان کې اوسیږي او له هماغه ځایه د افغانستان د دولت پر ضد بریدونه تنظیموي او ترسره کوي. په دې حکله د چارو کارپوهان وایي چې پر افغانستان له یوې خوا د وسلوالو طالبانو بریدونه او له بلې خوا د پاکستان د استخباراتو هلې ځلې دواړه اغیزه کولی شي، نو د دې له امله افغان دولت مجبوریږي چې د دې حالت د کمزوري کولو لپاره له مخالفینو سره د خبرو اترو په لارو غور وکړي او یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. حال دا چې د پاکستان حکومت تل له وسلوالو طالبانو سره د دوی اړیکې لرل رد کړي دي.
د ولسمشر حامد کرزي ویان وحید عمر هغه راپور نه بیا اساس وبلل چې وای ولسمشر کرزي د طالبانو د دلیل مشر دی وی دلیل مشر سراج الدین حقانی سره خبرې کړې دي. د دوی خبرو په اړه راپورونه کابل ته د پاکستان د دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د پرلپسې سفرونو سره په یو وخت خبر شوې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال اشفاق کیانی او د هیواد استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاچا کابل تتللی او ویل کیږي چې د افغانستان، پاکستان او امریکا د ګډ کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دغه سفر ترسره شوی دی. خو بلې خوا داسې هم چارواکو ویلي چې دواړه لوړ رتبه چارواکي به په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د دغو دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو د سفر په اړه سلطان محمد سرور له تفصیل سره.
کابل ته د پاکستان د لویو پوځي چارواکو سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې رپورټونه وایي جمهور رئیس کرزی په وروستیو شپو ورځو کې له مولوي سراج الدین حقانی سره چې د وسلوالو مخالفینو د ویډلې مشر دی او په شمالي وزیرستان کې اوسي دوه ځلې کتلی دي. خو د افغانستان حکومت دغه رپورټونه په کلکه ردوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند حامد علمی ازادي راډیو ته وویل
مشهد کابل ته راغلی دی او د جواسان زموږ رئیس سره کتلی دی تر دې چې حقیقت نه لري او موږ به په جیات نه او د خبرو په توګه راغلی او مدرسه ده.
د غراز د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس هم هغه ریپورتونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس کرزی او مولوي سراج الدین حقانی ترمنځ خبرې د پاکستان د پوز په منځګړی توپ ترسره شوې دي.
دا بیان بالکل بے بنیاد او غیر مصدقہ حوالوں سره دے او غلط دے. دا سی خبر نشتا چې گنی فوز یا بلچا دے لڑکے چا کردار تر سره کڑے دے او نخو راپور کے دا چا پخی سرچینی حوالہ ورکڑے شوی دا.
رپورٹ میں کسی مصدقہ ذرائع کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے.
داسې ډنډوري هم خبرې شوې دي چې وایي اسلام آباد هلې ځلې کوي چې د کابل او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د یوې روغې په ترڅ کې د هیواد په راتلونکي سیاسي نظام کې دغو ډلو ته برخه ورکړل شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز تیره اونۍ د امریکا، برتانیې او افغانستان له لویو سیاسي او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. د تیرې جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکا د پوځ له لوی درستیز ادمیرال مایک مولین سره خبرې وکړې او له هغې وروسته یې د برتانیې د بهرنیو او کومنولث چارو وزیر ویلیام هیک سره وکتل او په افغانستان کې د یو سیاسي حل په اړه خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم تیر اونۍ له کیانی سره ولیدل. د امریکا د اردو لوی درستیز ادمیرال مایک مولین په افغانستان کې دی او له جمهور رئیس حامد کرزی سره د امریکایي قواو د قماندان جنرال مکریستال له لری کېدو وروسته د نویو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. کارپوهان په دې باور دي چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د استخباراتو د مشر روانه لیدنه له وسلوالو مخالفینو سره د کابل د سولې په پلان بې تاثیره نه ده.
عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په نیویارک کې د دوی استازی و د حامد کرزي د حکومت او د جلال الدین حقانی د ډلې ترمنځ د خبرو په باب اخبار شوي راپورونه نه تاییدوي او وایي چې د ده په فکر لا د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد فضا دومره نه ده مساعد شوي چې سراج الدین حقانی کابل ته لاړ شي. ښاغلی مجاهد دا خبرې له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې دي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی کابل ته تللی دی او له ولسمشر کرزي سره یې کتلی دي. تاسې ته دا راپورونه تر څه حده پورې ثقه او باوري ښکاري؟
په هر حال باندې زه باور نه لرم چې دا خبره کې به د صداقت موجود وي. تر څو چې زه پوهېږم د طالبانو اسلامي تحریک یو متحد تحریک ده، هغه قیادت لري، هغه مشرتابه لري، هغه شورا لري. تر څو چې قیادت فیصله نه یې کړې یوی یوړ کډله یا اعضا دا ډول اقدام نه کوي او همچنان بیل مقدماتي خبرونه چې د دوستو هیوادونو په توسط باندې د زیرزمین رامنځته سي یو په یو باندې دا ډول راتګ افغانستان ته بیا خبرې کول اصلا د عقل په چوکاټ کې له منطق نه څه لري ښکاره کوي.
که موږ تاریخ ته وګورو همیشه هم داسې شوي دي د دولتونو مخالفو ډلو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي دي او همیشه یو لاس هم نه وي او داسې راپورونه هم شته چې د جلال الدین حقانی ډله د ملا عمر له ډلې یو څه بیله ده. که چېرته دا شی ومنو نو ولې تاسې دا احتمال ردوئ؟
تر اوسه پورې خپله د سراج الدین حقانی ډلې خپله هم څه دا ډول اعتراف نه دی کړی، دا اعلانونه یې نه دي کړي. تر اوسه دی د طالبانو د اسلامي تحریک نه بیل یو تشخص او موجودیت لري، او هم چې نن د طالبانو اسلامي تحریک قیادت هم تر اوسه پورې د څه ویناوې نه دي کړې چې دا د لمونږ نه بیله او جدا ده. تر اوسه پورې چې مات معلومات ته هغوی په ټول افغانستان کې متحده قومانده لري، داسې شی تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي. پخوا کې څه پېښ شوي وو؟ مثلا داد الله یو قوي قومندان و چې خپله باندې د سراج الدین حقاني د ډلې نه هم قوي و. کله چې هغه مستقیما خپلې رابطې د القاعدې سره جوړې کړلې، په ډېر تدریجي ډول باندې همدا یې له منځه لاړه، هم یې ډله له منځه لاړه، او هم اسلامي امارت د دې خلاف باندې اقدام وکړو. تر اوسه پورې د طالبانو په صفوفو کې دا ډول اختلافات مات په نظر باندې نه راځي. که واقعا د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه غواړي چې په افغانستان کې مشکل حل شي، دوی باید هڅه وکړي چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په د دوستو هیوادونو په توسط باندې خبرې شروع کړي.
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هغه ډله چې د ملا عمر تر مشرۍ لاندې ده، هغوی به روغه جوړه ومني؟ ځکه چې هغوی تل کرزي سره د خبرو احتمال رد کړی دی، ویلي دي چې دوی حاضر دي چې له بهرنیانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو له خپلو افغانانو سره یې نه کوو.
د روغې جوړې په وړاندې باندې هغه خندونه چې موجود دي، که لرې چې زه باور لرم چې هغوی به د مذاکراتو نشتراتي هغه په وړاندې باندې هغه تور لیستونه دي، د انعامونو لیستونه دي، د قومندانانو په سر باندې انعامونه دي، او هم چنان سیاسي بندیان دي. که چېرته دغه سیاسي بندیان خوشې شي او تور لیستونه له منځه لاړ شي او د قومندانانو په سر باندې انعامونه له منځه لاړ شي، زه باور کوم چې د فضا د اعتماد یو فضا به رامنځته شي، او د دغه اعتماد فضا کې به د مذاکراتو لپاره لار هواره شي. زه باور نه کوم چې په افغانستان کې په خپله خوښه باندې او په شوق باندې به نور څوک دې ته تیار وي چې جګړې ته ادامه ورکړي.
عبدالحکیم مجاهد دی وای چې د فکر لا د دوړو خواو ترمنز د اعتماد فضا دومره نه ده مساعد شوی چې سراج الدین حقانی کابل ته لاړ شي. دغه راز له د وړاندې هم د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان په کابل کې هغه راپورونه غټ کړل چې ګواک حامد کرزي د سراج الدین حقانی سره کتلې دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اطهر عباس هم دغه راپورونه رد کړي وو چې ګواک د پاکستان د استخباراتو په منځګړیتوب سراج الدین حقانی کابل ته تللی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د اوو تنو معرفي شوي وزیرانو له ډلې څخه پنځو تنو ته د باور او دوو تنو ته د عدم اعتماد رایې ورکړې. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې چې معرفي شوي وزیرانو ته د رایې ورکولو لپاره ځانګړې شوې وه، ټول 212 تنه وکیلان حاضر وو. د رایې شمیرلو له بهیر وروسته یو شمېر وکیلانو تور ولګاوه چې د معرفي شوي وزیرانو په برخه کې د پردې تر شا پټې معاملې شوې دي. د ولسي جرګې د نننۍ بهیر په اړه له کابله د راپور ته غوښې.
د افغانستان ولسی جرګې د کابینې پاتې غړو ته د رای ورکولو په لړ کې د دوشنبه په ورځ 15 تنو وړاندیز شوو وزیرانو ته د باور او 2 تنو ته د عدم اعتماد رای ورکړي. په بریلی شوو کې د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله محمدی، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هدی، د فواید عامې وزیر عبدالقدوس حمیدی، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري او د قومونو او قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد شامل دي. خو د ترانسپورت او هوایی چلند او د غراز د لوړو زده کړو وزارتونو ته کاندیدان سرور دانش او داود علی نجفی و نتوانید له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. په ولسی جرګې کې د کابل ولایت استازي فاطمه نظری د ولسی جرګې غړي په قوم پرستۍ توران کړل، ځکه چې د دې په خبره دواړه ناکامه شوي کاندید وزیران هزاره قوم پورې مربوط دي. حتی فاطمه نظری د رای شمیرلو په مهال د یو وکیل په لور د اوبو بوتل هم گذار کړ چې وروسته د اداري پلاوي په غوښتنه د امنیتي ځواکونو لخوا له تالار څخه وایستل شوه. تر اوسه پورې په دریو پړاوونو کې د کابینې 13 تنو وزیرانو له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. خو د ولسی جرګې غړو غوښتنه وکړه چې ولسمشر کرزی باید د کابینې پاتې و تنه غړي هم ډېر ژر د رای اخیستلو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي. دوی ټینګار کوي تر څو چې د کابینې پاتې غړو ته رای ورنکړي نو د اوړي په رخصتیو به ولاړ نه شي. په ولسی جرګې کې د غزنی استازي محمد داود سلطانزوی د معاملې او ځینو نورو مسایلو پر اساس کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو په اړه داسې نظر وړاندې کړ.
زه چون خپله معامله نه کوم، زه نه غواړم چې نورو باندې تهمت وکړم او نورو باندې زه ټاپو لګوم. زه نه پوهېږم چې چا سره معامله سوې ده چا سره نه ده سوې، او د هغې لپاره زه حق نه ورکوم چې نورو خلکو باندې تهمت وکړم.
د ولسی جرګې غړي هڅه کوي چې د کابینې پاتې غړو ته په چټکۍ رایه ورکړي، ځکه چې د همدې او ځینو نورو مسایلو پر سر له څه مودې راهیسې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ ناندرۍ روانې وې. حتی ولسی جرګې د څه مودې لپاره چوپ یا د کار نه کولو اعتصاب هم وکړ. بل لور ته ویل کېږي چې د ولسی جرګې په سلو کې 95 غړو د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځانونه کاندید کړي او هڅه کوي چې کاندید وزیرانو ته ژر رایه ورکړي او خپلو انتخاباتي کمپاینونو ته ولاړ شي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کابینې پاتې وتنه غړي به څه وخت ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د کابینې پاتې غړي ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه البته چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د وتنو معرفي شوي وزیرانو په برخه کې و په دې اړه راپور و. په کابل کې د بېلابېلو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د محصول په سلګونو محصلانو نن د یو لارون په ترڅ کې په پوهنتونونو، ښوونځیو او دولتي ادارو کې په تدریس او رسمیاتو کې د هیواد په دواړو رسمي ژبو د یو شان حقونو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو په اړه نور حال اجمل تورمان اوروي.
په کابل کې د سلګونو محصلانو د لاریون دا غوښتنه وه چې په پوهنتونونو، ښوونځیو او دولتي ادارو کې دې په تدریس او رسمیاتو کې د هیواد دواړو رسمي ژبو ته یو شان ځای ورکړل شي. د دغو محصلانو په وینا په دولتي ادارو، ښوونځیو او په ځانګړي ډول په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې دوی ته په مورنۍ ژبه د زده کړې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کابل د پولي تخنیک پوهنتون محصل نجیب خان چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، آزادۍ راډیو ته وویل:
نننۍ لاریون زموږ د دې په اړه و چې د اساسي قانون در څلوېښتمې مادې تطبیق غواړو. د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په واضح توګه وایي چې په ټولو دولتي ادارو پانتنو او کونځو کې د دوالو رسمي ژبه باندې وټاکل شي. چې بدبختانه اوس د کابل په هیڅ پانتون کې په پښتو ژبه لیکچر نشته، په پښتو ژبه لیکچر نوٹ نشته. دا یو ظلم ده.
لاریون کوونکو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او ملي شورا ودانیو مخه ته د شعارونو پر کولو سره په دې برخه کې د افغانستان د اساسي قانون د موادو د تطبیق غوښتنه کوله.
خبري مجله اوري.
د ناروی دفاع وزیر ګریت فرومو نن وویل چې دا به په خپل افغانستان ته لاړه شي چې په دغه هیواد کې څلور تنه وژل شوي ناروېجي سرتیري خپل هیواد ته راوړي. پرون څلور ناروېجي پوځیان په فاریاب ولایت کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې ووژل شول. میرمن فرومو نن په اوسلو کې خبر اعلان ته وویل چې ژر به افغانستان ته لاړه شي او په خپله به د ناروېجي عسکرو تابوتونه راوړي. د ناروې صدر اعظم ینس ستوتنبرګ وویل چې دی د خپلو ځواکونو پر وژل کېدو سخت خوابدی شوی او دا حمله په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت کې د ناروېجي ځواکونو د ګردون د خطر بیرحمانه بیلګه ده. او اوس هم سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي چې دی د امریکا په دې ادعاو اندېښمن دی چې وایي ایران احتمالا د اټوم بم د جوړولو لپاره کافي یورانیم ترلاسه کړی دی. د خبرداري ورکړل چې دا خبره تایید شوه پر ایران به نور بندیزونه ولګول شي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د یکشنبې په ورځ د کاناډا په تورنټو کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې خبریالانو ته وویل د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA معلومات بیا کتنې ته اړتیا لري. د وویل که هر ډول وي دا معلومات خبرداری ورکوونکي دي، ځکه چې نړیواله ټولنه د ایران اټومي پروګرام ته د یو شفاف پروګرام په سترګه نه ګوري. د CIA رئیس لیون پینیتا د امریکا CBC تلویزیون ته وویل چې د ده تر لاسلاندې اداره فکر کوي چې ایران حاضر دمه یو اندازه په ټیټه پیمانه غني شوي یورانیم لري چې د دو اتومي بمونو د جوړولو لپاره کافي دي، خو تهران لومړی په دې لټه کې دی چې زیات غني شوي مواد چمتو کړي. د روسیې مشران ډیر کم د امریکا د CIA د چارواکو د څرګندونو په باب تبصره کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د میدویدف دا توندې څرګندونې د تهران او مسکو ترمنځ د هغه درس ښکارندوی دی چې په وروستیو کې زیات شوی دی. د ایران او روسیې جنجال تیره میاشت هغه مهال څرګند شو چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر روسیې انتقاد وکړ چې پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا فشار ته غاړه ایښې ده. روانه میاشت د امریکا د حکومت په غوښتنه د ملګرو ملتو امنیت شورا چې روسیه هم غړي ده پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو پرېکړه لیک تصویب کړ. د روسیې ولسمشر وویل که هغه څه چې د امریکا استخباراتي ادارې ویلي دي سم وي، وضعیت به نور هم کړکېچن شي. روسیه بیا بیا له ایران غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې شکونه پای ته ورسوي، او په روان کال کې د روسیې و چارواکي وویل چې د ایران په باب د لویدیځ اندېښنې د باور وړ دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه مو د روسیې د ولسمشر د اندېښنو په باب راپور واورید. امریکایي مطبوعاتو نن راپور ورکړ چې د امریکا له اصرار او غوښتنو سره سره په افغانستان کې لوړ رتبه دولتي چارواکي اداري فساد ته دوام ورکوي، او دغه چارواکي د هغو څارنوالانو او قاضیانو مخه نیسي چې د فاسدو عناصرو دوسیې څېړي. په راپورونو کې ویل شوي چې په تیرو دریو کلونو کې د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته $3,000,000 انتقال شوي. په دې اړه به راپور په تفصیل سره په د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې واورئ. خو اوس ملیحه احراري سټډیو ته راغلې او بله نیم ساعته او وروستۍ د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجره وړاندې کوي.
تشکر آقای نوري، به شما ماندنه باشین. سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 در این برنامه میشنوید که 5 تن از 7 وزیر پیشنهادی حامد کرزی امروز در شورای اعتماد به دست آوردند، و هم خواهید گزارش را خواهید شنید که حکومت افغانستان این موضوع را که میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی دیدن کرده است رد نموده است. از تحولات دیگر هم خواهید شنید، اما خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
حکومت افغانستان گزارش های را رد کرده است که در آن از مذاکرات با شبکه حقانی سخن زده شده است. از جمله 7 تن، 5 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی امروز توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه کشور را به دست آورند. حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر گاز کشته شدند. و مسابقات جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد و همین حال مسابقه بین اسلوواکیا و هلند جریان دارد. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرده است که در آن از مذاکرات با شبکه حقانی سخن زده شده است. گزارش های منتشر شده که گویا رئیس جمهور افغانستان به وساطت رئیس استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی، در کابل دیداره داشت. اما وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که دروازه های مذاکره و سال بروی همه باز است و در نظر است که به زودی شورای سال در کشور نیز ایجاد شود. ادامه خبرها. دولت افغانستان می گوید که با گروه های مذاکره صورت خواهد گرفت که قانون اساسی کشور را پذیرفته و صلاحشان را به زمین بگذارند. شبکه حقانی که عمدتاً در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست فعالیت دارد، متهم به سازماندهی حملات تروریستی بر ضد نیروهای افغان و بین المللی و تأسیسات عام المنفعه در کشور است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از جمله 7 وزیر پیشنهادی به 5 تن از این وزرا رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را با اکثریت آرا رد کردند. بسم الله محمدی به عنوان وزیر داخله، انورالحق احدی وزیر تجارت، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهر انوری وزیر امور مهاجرین و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات توانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب کنند. اما غلام سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود علی نجفی که به حیث وزیر ترانسپورت معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست آورند. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در آینده شماره از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه روند توزیع نمرات رهایشی را به معلولین نیروهای امنیتی در کشور آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه خبر داده است که در مراسمی که به همین مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان راه‌اندازی شده بود، برای 13 تن از معلولین در پروژه 40 دختران کابل نمرات رهایشی را توزیع کرد. گفته شده است که این برنامه در 34 ولایت افغانستان تطبیق می شود. برنامه توزیع نمرات زمین به معلولین نیروهای امنیتی افغان در حال آغاز شده است که بسیاری از سربازان و افسران پلیس و اردوی ملی و امنیت ملی که در جریان درگیری های نظامی با حملات مجروح شدند، از نداشتن سرپنا رنج میبرند و انتقاد میکنند که نمرات رهایشی که در نظر گرفته شده است در مناطق دورتر از شهر هاست. در نتیجه تصادم یک موتر نو تونس در ولایت غزنی با یک ماین کنار سرک 12 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این رویداد صبح امروز زمان رخ داد که یک موتر تونس از منطقه کوتی سنگی ولسوالی گندر ولایت غزنی می گذشت. گفته شده است که در این رویداد 3 تن از افراد ملکی سوار بر موتر کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است، اما مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی تا به حال به عهده نگرفته است. حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر تیل کشته شده و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته یک سخنگوی حکومت پاکستان این یک حادثه بود و کدام حمله تروریستی نبوده است. ناظرین بین المللی حکومت موقتی قرقیزستان را به دلیل اجرای یک همه‌پرسی عمومی و صلح‌آمیز تحسین نمودند. این همه‌پرسی در مورد قانون اساسی قرقیزستان بعد از خشونت‌های اخیر قومی در آن کشور صورت گرفت. به گفته ناظرین بین المللی در این همه‌پرسی خلاهای هم موجود بود. بوریس فرلچ رئیس هیئت مفتشین سازمان امنیت و همکاری اروپا و خبرنگاران چنین گفت: با در نظر داشته حالات دشواری که در آن این همه پرسی مدت کوتاه بعد از تشنج‌ها در منطقه آش صورت گرفت، حکومت موقتی و ارگان‌های قرقیز توانستند این همه پرسی را به شکل خوب و صلح‌آمیز سازماندهی کنند. مقامات کمیسیون انتخابات در قرقیزستان میگویند شمارش آرا نشان می‌دهد که حدود 90% رای دهندگان از قانون اساسی حمایت می‌کنند. به گفته مقامات، ترکیه حریم فضاییش را بر روی طیاره‌های اسرائیلی بسته است. این اقدام به دنبال حمله کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی ترکی به غزه که در آن ماه گذشته 9 ترکی کشته شدند صورت می‌گیرد. دیکتاتور سابق پاناما مانوئل نوریگا امروز در پاریس محاکمه شد. نوریگا به جرم استفاده از حساب‌های بانکی فرانسه در انتقال پول قاچاق مواد مخدر کولومبیا در دهه 80 محاکمه می‌شود. گفته می‌شود نوریگا حدود 2 میلیون یورو پول مواد مخدر کولومبیا را از طریق بانک‌های فرانسه به دست آورده است. و خبر آخر که مسابقات جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد و همین حال مسابقه بین اسلوواکیا و هلند جریان دارد. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال امروز در مورد دو اشتباهی که اخیراً توسط دو رفری در مسابقات جهانی صورت گرفته بود خاموشی اختیار کرد. نیکولاس منگات سخنگوی فیفا گفت در موقف نیست که درباره تصامیم رفری ها ایراد نظر کند. در مسابقه دیروز بین آلمان و انگلستان که 4 در مقابل 1 به نفع آلمان پایان یافت، گل را که بازیگر انگلیس فرانک لامپارد زد حساب نشد. ساعت بعدتر گل را که کارلوس تاوس بازیگر ارجنتینی زد با وجودی که آفساید بود گل حساب شد و ارجنتین مکزیکو را 3-1 شکست داد. رئیس فیفا امروز گفت اشتباهات کوچک بخشی از بازی هاست. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
پیشنهاد چاپ 50 میلیارد افغانی بانکنوت‌های جدید که از سوی افغانستان بانک صورت گرفته بود با وسیله کمیته اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان مورد تایید قرار گرفت. اعضای کمیسیون اقتصاد ملی گفتند که نیاز است تا بانکنوت‌های با کیفیت به هدف رفع مشکلات که در زمینه وجود دارد تبع و با بازار ارائه گردد. کمیته اقتصاد ولسی جرگه افغانستان از افغانستان بانک خواسته است تا بانکنوت‌های کمتر از 100 افغانی را در این دوره چاپ نکند. ده‌ها تن از زنان افغان تولیدات صنایع دستیشان را در یک نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشتند. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که این نمایشگاه به هدف تجلیل از 17مین سالگرد تأسیس شورای زنان راه‌اندازی گردیده است. زنانی که در این نمایشگاه محصولات صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند، خواستار کمک ادارات و نهادها برای بازاریابی بیشتر به این محصولات گردیدند.
ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان میگوید که اعضای جدید تیم‌های باسکتبال و والیبال مکاتب دختران شهر کابل برگزیده شده است. مسئولین ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که مسابقات به هدف انتخاب اعضای تیم‌های منتخب والیبال و باسکتبال از یک هفته به این طرف راه‌اندازی گردیده بود. در نتیجه 12 تن از دختران به تیم باسکتبال و 12 تن دیگر به تیم والیبال راه یافتند. در این رقابت‌ها تیم لیسه مریم توانسته است مقام اول را به دست بیاورد. به دنبال رقابت‌های کرکت ولایت که راه‌اندازی گردیده بود، دور دیگری از مسابقات ولایتی کرکت در کابل راه‌اندازی گردیده است. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد کابل به رادیو آزادی گفت که در نخستین مسابقه تیم کابل توانست تیم لوگر را شکست بدهد. قرار است در روزهای آینده نیز مسابقات بین تیم‌های از ولایت راه‌اندازی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40 در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. پنج تن از هفت وزیری پیشنهادی حامد کرزی امروز در شورا رأی اعتماد را به دست آوردند. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرده است که میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی رهبر ارشد طالبان ملاقات کرده است. رئیس جمهور روسیه به خاطر ادعای آمریکا در رابطه با مواد سوخته هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. از تحولات دیگر هم خواهید شنید، با ما باشید. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از میان هفت وزیر پیشنهادی به پنج تن رأی اعتماد دادند و دوی دیگر با اکثریت آرا رد شد. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه که به ارائه پلانهای کاری وزرا و روند رایدی برای آنها اختصاص داشت، 212 تن از نماینده های مردم در آن شرکت کرده بودند. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته است به زودی نامزد وزرای باقی مانده را هم به هدف گرفتن رأی به ولسی جرگه معرفی می کند. جزئیات در گزارش از سید فتح محمد بها.
بسم الله محمدی با عنوان وزیر داخله، انورالحق هدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهیر انوری وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و قبایل توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود علی نجفی که به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شده بودند، نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. رد شدن داود علی نجفی و سرور دانش که به ترتیب به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی پیشنهاد شده بودند، باعث اعتراض اشکبار یکی از زنان عضو ولسی جرگه گردید. فاطمه نظری، یکی از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه، سایر اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی متهم کرد و گفت که هر دو کسی که رد گردیده اند از ملیت هزاره هستند.
لعنت به او کسی که در معامله گری رای داد، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان داد، لعنت به او کسی که در قوم گرایی.
خانم نظری حتی به سوی یکی از اعضای ولسی جرگه بوتل آب را پرتاب کرد که جریان شمارش آرای وزرا را نیز مختل نمود. اما مسئولان امنیتی به درخواست هیئت اداری خانم فاطمه نظری را از تالار بیرون کردند. بسیاری از نماینده های مردم اظهارات خانم فاطمه نظری را رد کرده و گفتند که تصمیم آنان بر مبنای توجه به ملیت و شناخت های شخصی نبوده است. محمد داوود سلطانزو، یکی از نماینده های مردم، در مورد چنین ابراز نظر می کند.
اینا اینطور نیست که با کلیش رای نگرفته باشد. وقتی که ما رای تحلیل میکنیم، اینطور فکر نکنیم کسانی که رای کافی نگرفتن هیچ رای نگرفتن. اینها کلشان بالاتر از 80-70 یا 50-60 رای مثبت هم گرفتن که دادشان، منطقه متاسفانه رای موفقیت نگرفتن. با او اساس ما با کلیش یا سفید باید نبینیم موضوع را، و اکثریت اگر رای میتن یک کس برنده میشه، اگر اکثریت رای نمیتن اون را تایید قرار نمیگره. به اون خاطر ما بسیار زیاد ایره جنبه تحریک‌آمیز باید نتیم.
رئیس جمهور افغانستان این هفت وزیر پیشنهادی را به روز شنبه این هفته به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده بود و انتظار می‌رود در آینده شماری از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به ولسی جرگه معرفی کند. تا اکنون در سه مرحله 18 تن از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی رأی اعتماد گرفتند، اما همین اکنون هفت وزارت کابینه توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود.
از کسب رأی اعتماد پنج وزیر و رد شدن دو وزیر دیگر پیشنهادی حامد کرزی در شورا شنیدید. اما در این حال مقامات آمریکایی که از آنان نام گرفته نشده میگویند مقامات ارشد افغانستان از بازرسی دوسیه‌ها و بازداشت مقامات فاسد جلوگیری میکنند. در عین حال یک روزنامه آمریکایی مینویسد 3 میلیارد دلار از راه میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
واشنگتن پست با نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که بسارنوالان، قضات و مفتشین افغان از سوی مقامات ارشد به شکل دوامدار دستور داده می شود که نام جنایتکاران را از دوسیه ها بیرون کنند. واشنگتن پست که از این مقامات آمریکایی نام نگرفته نقل قول می کند که گفتند مقامات ارشد افغان همچنین اجازه نمی دهند که سایر مقامات فاسد دستگیر شوند. بسارنوالان مجبور می شوند که از اسناد و مدارکی که علیه مقامات شرکت های بزرگ و ادارات جمع آوری شده چشم پوشی کنند و به این ترتیب زمینه خروج میلیون ها دلار مساعد می شود. واشنگتن پست علاوه می کند مشاورینی که از وزارت عدلیه آمریکا، اداره تحقیقات فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور به کابل اعزام شده از مشکل فساد در افغانستان مایوس شدند. آنها می گویند مقامات فاسد افغان از مسئولیت برخوردار هستند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز در یک گزارش نوشته است که در ظرف 3 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. این مبلغ بیشتر از آن است که مفتشین آمریکایی گمان می‌بردند که مقامات افغان و افراد وابسته به آنها از راه قاچاق مواد مخدر و رشوت به دست آورده و به خارج می‌فرستند. وال استریت ژورنال می‌نویسد علاوه بر این مقامات ارشد افغان و افراد مربوط به آنها مانند معاون رئیس جمهور مارشال قاسم فهیم و برادر رئیس جمهور کرزی محمود کرزی میلیون‌ها دلار را به شکل حواله به خارج فرستادند. اکثر پول‌ها از طریق حواله به دبی انتقال داده می‌شوند. روزنامه می نویسد آقای فهیم توسط برادرش که واینیس تاجر است این اتهامات را رد کرده است. وی گفته که مارشال فهیم در این ارتباط هیچ اطلاعی ندارد. محمود کرزی برادر رئیس جمهور نیز گفته است که تنها مصروف تجارت مشروع می باشد و هرگز پول نقد را از کشور به خارج انتقال نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات حکومت افغانستان گزارشی را که میگوید حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد گروه طالبان مذاکره کرده است رد میکنند. این مطلب را وحید عمر سخنگوی حامد کرزی امروز در کنفرانس خبری بیان کرد و گفت بخش این گونه مسائل باعث نگرانی حکومت افغانستان هم شده است. در روزهای اخیر گزارش پخش شد که میگوید حامد کرزی با میانجیگری رئیس استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی در کابل مذاکره کرده است. فوزیه احسان جزئیات بیشتر را گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش ازش نام برده شده هیچگاه ملاقات نکرده، نه این شخص به کابل آمده و نه کسی دیگه از کدام کشور دیگه با این شخص به کابل آمده بودن و نه هم رئیس جمهور با اشخاص دیگه با مقامات کشور همسایه پاکستان که در گزارش گفته شده که این رهبر طالبان را همراهی میکردن دیدار کرده. از دید ما ادامه یک پروسه تبلیغات منفی علیه حکومت افغانستان است.
از دو روز به این طرف گزارش های به نشر رسیده است که حامد کرزی و سراج الدین حقانی در کابل با هم دیدار و گفتگو کردند. این گزارش ها از سوی شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان با رد این موضوع همچنان نشر چنین گزارشات را به شدت محکوم می کنند. در پاسخ به سؤالی که آیا دولت افغانستان حاضر است با گروه طالبان به خصوص سراج الدین حقانی مذاکره کند، وحید عمر چنین گفت:
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است. حکومت افغانستان گفته با کسی مصالحه خواهد کرد، با کسی وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از سلاح بردارن، دست از قتل و کشتار و ترور و دهشت بردارن، قانون اساسی افغانستان او را بپذیرن، با شبکه‌های تروریستی یا ارتباط نداشته باشند. حالی هر آن کسی که در این چوکات درست میآید، هر آن کسی که این پیش شرط های حکومت افغانستان و در واقع از مردم افغانستان از طریق جرگه مشورتی صلح بپذیره، حکومت افغانستان با اونا از در مسالمت و مذاکره و مصالحه پیش خواهد آمد.
گفته می شود سراج الدین حقانی و برخی از رهبران شبکه وابسته به وی در حال حاضر در پاکستان به سر می برند و از آنجا حملات تخریبی را بر ضد دولت افغانستان رهبری می کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع نروژ گریتی فریمون امروز گفت خودش برای انتقال 804 سرباز این کشور به افغانستان می رود. دیروز 4 عسکر نروژی در ولایت فاریاب در اثر انفجار بم کنار سرک کشته شدند. خانم فریمون امروز در اسلو با خبرنگاران گفت به زودی به افغانستان می رود و تابوت این سربازان را با خود می آورد. صدر اعظم نروژ یانس استولتنبرگ گفت از کشته شدن سربازانش در کشور افغانستان بسیار متاثر است. قمندان پی‌آر‌تی فاریاب در این رابطه در ولایت فاریاب توضیح داد که جزئیات آن را در گزارشی از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از میمنه میشنوید.
دگروال سولبرگ قمندان پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی مقیم میمنه در یک نشست خبری در رابطه با رویداد مذکور این گونه معلوماتی را نمود.
دیروز و شب گذشته در پی‌آر‌تی میمنه محفل عزاداری بود. 4 دوست، همکار و رفقای خوب در یک انفجار ساعت 5 بعد از ظهر و موقعی که موتر ایواکوی آنها به یک ماین کنار جاده در 9 کیلومتری غرب بازار المار برخورد نمود، کشته شدند. اساکر مقتول بعد از حادثه توسط هلیکوپترها به پی‌آر‌تی میمنه انتقال داده شدند.
قمندان پی‌آر‌تی میمنه همچنان اضافه کرد که اساکر کشته شده مسئولیت تأمین امنیت کارمندان انکشافی ملکی را که به خاطر تطبیق پروگرام‌های انکشافی برای اهالی المار به آنجا سفر نموده بودند داشتند. دگروال سولبرگ همچنان علاوه کرد که ولسوال محل همراه با رئیس شفاخانه ولایتی فاریاب نیز با این تیم همراه بودند، اما هیچ گونه آسیبی برای آنها نرسیده است. به گفته قمندان پی‌آر‌تی میمنه تعداد کشته شدگان سربازان نروژی از آغاز مسئولیتشان تا کنون به 9 تن رسیده است.
دومین سمپوزیوم تحلیلی پیرامون دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تامین دموکراسی در کابل برگزار شد که در آن گفت و شنودهای 5 مرحله‌ای به عنوان دستیابی به مشروعیت قانون دسترسی به اطلاعات عنوان گردید. در این نشست شماری از اعضای بولیسی جرگه، نماینده های جامعه مدنی و حقوق بشر ضمن خوانش مقالات دیدگاه‌های خود را ارائه کردند و از دولت خواستند تا با حمایت از دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات این قانون را تصویب کند. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش.
اولین سمپوزیوم تحلیلی دسترسی به اطلاعات و پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات سال گذشته در شهر مزار شریف دایر شده بود. در پیامی که در پایان دومین سمپوزیوم صادر شد، شرکت کننده ها از تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی، سکتور سیاسی، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر خواستند تا در شکل گیری قانون دسترسی به اطلاعات به خاطر دسترسی شهروندان و رسانه ها به اطلاعات درست همکاری همه جانبه نمایند. جلال نورانی سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ این قانون را مومد اساسی قانون رسانه ها می بندارد و می گوید بعد از تصویب این قانون جورنالیستان در کار رسانه‌ای دستباز خواهند داشت.
وقتی قانون به تصویب رسید، این قانون یک بازوی دیگه یا یک مددگار بسیار مطمئن و قوی برای قانون رسانه‌ها میشه. هیچ گونه بهانه بعد از در برابر جورنالیست ما وجود نداشته باشد. ما مطلقاً دسترسی شما را به منابع خبر، به منابع اطلاعات و به منابع معلوماتی که شما به اون نیازمند هستین فراهم بکنیم. قانون در پهلو قانون رسانه های ما شما را یک مقدار دستوبال تا نقنه به اصطلاح بازتر می کنه.
مسئله دسترسی رسانه ها به اطلاعات و نبود توجه جدی از سوی دولت در حمایت از رسانه ها نیز مواردی بود که در این سیمینار رویان بحث های متعددی صورت گرفت و اشتراک کننده ها با ارائه کاستی ها در قانون رسانه ها و در پیوند با آن در پیشنویس قانون دسترسی به رسانه ها آزادی بیان را یکی از لازمه های دموکراسی دانستند. در افغانستان انتقادهای زیادی صورت می‌گیرد که دسترسی مردم و حتی رسانه‌های افغانستان محدود است.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال بین لیسه های دختران شهر کابل امروز انجام شد. این مسابقات که از حدود یک هفته به این سو ادامه داشت به هدف انتخاب دختران ورزشکار برای تیم معارف را اندازی شده بود. مسئولان اداره تربیت بدنی وزارت معارف گفتن از میان دختران شرکت کننده این مسابقات بهترین ورزشکاران برای تیم معارف انتخاب شدند. این مسابقات در حال راه اندازی شده است که ورزشکاران در افغانستان با مشکلات مانند عدم دسترسی به میدانهای ورزشی و نداشتن ترینران ورزیده روبرو هستند. در این رابطه توجه کنید به گزارش.
لیسه ملاله در شهر کابل بر روز دوشنبه میزبان ده ها تن از دختران ورزشکار بود که مسابقات نهایی والیبال و بسکتبال را راه اندازی کرده بودند.
در بخش بسکتبال لیسه عالی ملک سریا مقام اول حائز شدند که براشان تبریک میگم. تیم لیسه زرخونه مقام دوم، تبریک باشه. تیم لیسه ملاله مقام سوم. در بخش والیبال تیم محترم لیسه عالی مریم حائز مقام اول، تیم محترم لیسه عالی ملاله حائز مقام دوم.
هماین عالمیار رئیس تربیت بدنی وزارت معارف بود که نتایج نهایی این مسابقات را اعلام میکرد. در این مسابقات دختران ورزشکار از لیسه های مختلف اناس شهر کابل شرکت داشتند. عبدالودود کاظمیار یکی از مسئولین ریاست تربیت بدنی وزارت معارف میگوید این مسابقات به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب وزارت معارف راه اندازی شد.
انتخابات تیم منتخب معارف بود که از بین مجموع 150 نفر ورزشکار لیسه های اناس شهر کابل تعداد 14 نفر در بخش والیبال و 12 نفر در بخش بسکتبال انتخاب میکردیم که اونا باز تمرینات جداگانه خود دارن که با کلاب های رسمی و موسسات عالی اونا باز شامل مسابقات میشه.
با اینکه توجه به ورزش دختران در این اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما دختران ورزشکار از نداشتن جای تمرین، آموزگاران ورزیده و سایر امکانات ورزشی شکایت دارند. گزارشی بود از انتخاب تیم دختران و مسابقات نهایی والیبال و بسکتبال بین لیسه های دختران که امروز در کابل برگزار شد. و اما مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. در این لحظات تیم هالند با سلواکیا مسابقه می دهد و تا کنون هالند سلواک را یک گل زده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شش و 57 دقیقه و حالا در بخش رویدادهای بین المللی به معضله برنامه های هسته‌ای ایران نگاهی داریم. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید از ادعاهای ایالات متحده آمریکا که ایران احتمالاً مواد سوختی هسته‌ای کافی برای ساختن دو بمب اتمی در اختیار دارد نگران شده و هشدار داده است که اگر این موضوع تایید شود ایران با اقدامات تازه روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً دور تازه‌ای از تعزیرات را بر ایران وضع کرد. قادر حبیب با زیاده بیشتر.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه در تورنتو در حاشیه جلسه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان به خبرنگاران گفت اطلاعات اداره استخبارات مرکزی آمریکا نیاز به بازبینی دارد. وی گفت به صورتی که باشد این اطلاعات هشدار دهنده است، به خاطر که جامعه بین المللی برنامه هسته ایران را یک برنامه شفاف نمی‌داند. لیون پنتا مدیر استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به تلویزیون ABC این کشور گفته است که اداره‌اش فکر می‌کند ایران در حال حاضر مقداری از یورانیوم غنی شده در سطح پایان را در اختیار دارد که برای ساخت دو سلاح کافی می باشد، اما تهران نخست به غنی‌سازی بیشترین مواد نیاز دارد. سران روسیه ندرتاً درباره بیانات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا تبصره می کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز این اظهارات تند مدودف بیانگر درز رو به افزایش میان مسکو و تهران طی ماه‌های اخیر می باشد. جنجال میان کرملین و تهران ماه گذشته زمانی برملا شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کرملین را به خاطر پذیرفتن فشار ایالات متحده برای توافق روی وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور تنبیه کرد. در ماه روان میلادی با تقاضای اداره رئیس جمهور باراک اوباما شورای امنیت ملل متحد به شمول روسیه قطعنامه را برای وضع تعزیرات جدید بر ایران تصویب کرد. رئیس جمهور روسیه گفت اگر چیزی را که خدمات خاص آمریکا گفته درست باشد، این وضعیت را متشنج‌تر می‌سازد. و ای گفت این را رد کرده نمی‌تواند که این مسئله به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده، قدرت‌های عمده اروپایی و اسرائیل می‌گویند ایران در تلاش است که با استفاده از برنامه هسته‌ای ملکی به طور پنهانی بم اتم تولید کند. تهران این ادعا را رد می‌کند. روسیه مکرراً از ایران خواسته است که این شک جامعه بین المللی را دور سازد و در سال روان یکی از مقامات ارشد روسیه گفت که نگرانی‌های غرب قابل اعتبار است.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از شما و همراهی شما با برنامه‌های امروز رادیو آزادی. نشرات ما آرام آرام به پایان می‌رسد و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی احراری و دایرکتور تکنیکی امان امیرزی، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.